اکادمۍ څخه فارغ شوی و او په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یې خپل د فراغت ترلاسه کړی و. احمدي په 1968 کال کې مخه کړی وه او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره د خبرنګار په توګه خپل کار پیل کړی و او د ملي راډیو تلویزیون په بېلابېلو برخو کې د مرستیال او مدیر په توګه دنده ترسره کړې وه او دغه راز بدخشان ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم پاتې شوی و. نو د شمال ختیځ ځین خبریالان او فرهنګیان د دیان احمدي مړینه لویه ضایعه بولي او د لوی څښتن تعالی درګاه څخه متوفات جنت فردوس او دغه د درنې کورنۍ ته د صبر او زغم غواړي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ازادۍ راډیو د یو پخوانی خبریال دیان احمدي د مړینې په اړه معلومات راکول. دیان احمدي تیر ورځ د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې په خاورو ته وسپارل شو، جنازه خاورو ته وسپارل شو او نن د ده د فاتحې مراسم په کشم ولسوالۍ کې د ده د کورنۍ او عزیزانو لخوا اخیستل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادۍ راډیوي مجله خپریږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشایري راپور برابر کړی.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتل شاعر بخت د دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږ کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمه په تنگ څنګه وي، داسې يم نو.
په زر پانه کې به لنډ کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو هلمونځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمې خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه، فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل رور عبدالقادر په کومک
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی باور ته ژوند کولای په جهان ده، پهلوان مرمرینې مټه تاوي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
نه یې ویني کپکس کوي شیطان منافقه، نه یې ویني کپکس کوي شیطان منافقه، زمړ کېږم ته چپ یې مسلمان منافقه. او زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسان منافقه. او
دا د یو ځواني مرګ، قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلی په سنځاوی سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنی زده کړې په سنځاوی کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په مساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبي لیکونو او شاعرۍ کې د پښتنو د یو ځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعرۍ کې پښتنه کړي چې زولي وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال وندلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلو چې د پولیسو له لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبي او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالۍ کو او په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه ورو.
په لندن کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان د هواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد د غلام محمد میمنګی د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. له کوهزاد څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمېر آثار پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمېر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپرې شوې دي. کوهزاد د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هیواد قاهرې ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کې هودل شوې چې له هندوستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,500 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 100,000 هغه توکي او ډالۍ هم هودل شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوې دي. د قاهرې ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللی ټیم ته دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیای د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کې دونکو ظلم وغند. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغله او ترې راپور برابر کړي.
د کونړ تکړه او خوږجب شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نومیخه او د همدی په وسیله وجلې ټپی کړې او بې کوره کړې ده.
دا زما ګنا ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سترونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس دعوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو به ستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دې رب په کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي،
نو په ټوپک د خپل ورور مریاغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشالېږي، نو په ما دې هم د سولې څادر خور شي، نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکنه ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي،
رحم کوا کې بے طول وکڑی بد به وکڑی، ک پخپل سر خبر ټول وکڑی بد به وکڑی، وی طالب لالی او امریکای بابو زړه دوستی دا، ک اوس همدا ته بابو ل وکڑی بد به وکڑی، دا سول نه دا د نوی جنگ تابع نه ول دی مشرا، ک دغه ډول سول وکڑی بد به وکړي، ملګرو زړه می پړسولې ده، اوګدو خبرو هم دینه کسو نه مسنګو او کګو خبرو، نن سبا هر سړی د من غرګینه تغو باسي، هر ځای جوړ شوی ګردې میز بی د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کینی، خپل شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دیوران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
روزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنې هم تیرې شوې دي. دا چې روزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی، پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اورزګان ولایت چې پروزګان او یا هم په اورزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنۍ ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربېره فرهنګي ابيجه هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې مین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې روزګان لیکي چې د اورزګان ولایت نوم د علي حکمرانی له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانی لومړنی مرکز وسنی خاص روزګان ولسوالی و. په افغانستان کې د 1240 هجری لمریز کال اداري ویش له مخې د اورزګان ولایت علي حکمرانی دی ولایت نوم ورکړل شو، او پر هغه حکمرانی د یو شمیر نوی اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمیر نورو د لری کېدو ترڅنګ ترینکوټ هم د اورزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پریکړې یو کال وروسته په 1240 هجری لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اورزګان او د پخواني علي حکمرانی مرکز یې د خاص اورزګان په نوم ومني، چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کیږي. په داسې حال کې چې د اورزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري، د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اورزګان پخوا د اروکوزیا لرغونې سیمه پورې تړاو درلودی، له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرول یېده. د وخت په تیرېدو سره شوکا هم واکمنی پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سفاریانو لخوا کنترولېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمنۍ کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمنۍ پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمنۍ پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډېر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډېرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښه نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودي او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخ میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډېر ښه اوبه لري. هلته دوی د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچې شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبه پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونی کلا د یو لوی غونډې په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم پکې لیدل کېږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ وتاکونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 100 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلی په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د سکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شو مرچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول، راړول، تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات رسیږي چې په موقع کارولو وروسته مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړ او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو 3 لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي. چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوشي پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه لالوي او غوښې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابیداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤل ښاغلی ولفت وایي چې څو څو ځلې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړې خو ګټه یې نه ده کړې، ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني آثار چې دي هغو ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی شي نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ او که چیرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بې ځایه شي نو به د دغه څخه درو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاور لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته فولاد کلا ویل کیږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن ډوډۍ په خلاص شایوري هلته خیمې ورته درولي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا وړل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اروزګانی اوسیدونکو د کلتور په اړوند ښاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسنی هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو را ژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو ډېر به شي، خلکو ته به اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو په کورونو نقشې د پلار کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دوی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي یا هم په یونان کې د تورو اوبو کې غرق کېږي او یا هم دلته نشو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور را ژوندی کړو.
یو بل اروزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابیدات ته په اشاره سره وایي په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته، که چیرې پاملرنه ورته وسي نو ډېر شمېر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیم وایي وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابیدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابیداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اروزګان مرستیال والی عطاالله فضلي وایي دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لویو لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوي دي. د فرهنګي او میراثونو چې دي د اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتي ساحو کې دي. د طالبانو ساحه ده او طالبانو په فکری لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړ نه دي چې دا به ته ورغول شي یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړی، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابیداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نو موری وای هڅه رواني دي چې د امنیتی ساحل پر اخیدو سره تاریخي ابیدات او سیمو ته کار وسی او د بیا رغونی او ساتنې په برخه کې پیاوړی سي. نو موری وای هلی سچ د امنیتی ساحل پر اخیدو سره به له اطلاعات او کلتور وزارت څخه ورزګان ته د تاریخي سیمو او ابیدات د څېړنو برخې ته لرغون پوهان راوستل شي، څو دغه تشته تاریخي سیمو او ابیدات ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسی.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړې.
فنکار
تاسو په شیرین په دیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ، نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو هغه لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعه ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلې ده. بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم په هغه ژبه کې په کار چې سړی شعر ودګي، نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلول نو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقیده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي، خو داسې وه چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولي الدین الله ډېر زیات عمر ورکي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې، د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف او داسې عجیبه غونته اثر یې لاره، چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه هغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې، نو دا غینه زه ډیر متاثر هم. دغه مې ډیر لوستی دي، ډیر مې اورېدلې دي، هغه مې ډیر زیات اورېدلې دي. نه لوم بیا روسته چې کله بیا کالج ته لاړم، نو بیا مې دا کلاسیکي ادب هم لوستی دي.
دانش ته په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه په خوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کوم لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو، حالات په خپل او شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده، په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي. حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي، نو حالات داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کېدی شي؟
بس دا خو دې ګوره، زه شعوري هڅه مانه نه کړې، خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا شپږ جنه. ما کله پینګ دی بره قلم نه دی راغستې چې هر څه سوچو کوم زه څه ولیکم، بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی نه، نو بیا راته وروسته پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چای عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی، چا نه متاثر وي په دې لړ کې؟
یاره زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره، مدې معاشري نه متاثره کیږم. پتی دا کوم حالات دي کنه چې دا چې سره وینه بهیږي او تاوده وینه بهیږي، لار او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي، نو دا پښتنه وینه چې بهیږي دا چې وینه نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوي که ښه مفکوره په نظر کې نیسي؟
نه زه فن غوي چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهه يم جانانه، خو خیال چیز اور ورچی جو چاپارا نه وګدای شي
ډیر
خلاصه هو د مفکری زیات نه کوم کنه،
د مفکری په لوي ډیر زیات پای. د شیر په ژبه تاسو پښتنو ته لارو بر پښتنو ته څه غواړي، څه پیغام ورسوي؟
زما هغه زما یو غزل متره دی چې زما شیر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینا دا الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه دا پښتون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په جواب باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کم، د غیر تاریخ نه خبر کم، د غیر کلتور نه خبر کم، او په دې باندې مجبور کم چې مونږ خپل تاریخ ولولو، مونږ خپل کلتور خپل کو، د غیر نه ځان خبر کو، او بیا چې زمون خلاف څنګه کم سازشونه کیږي دا غیر نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کوم ستونزې دي یا موږ له سکول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغه ترام د سې په اشارو کې نه یو کې کله کله هډیر صفا وایم.
دانش صاحب من ګورو په دې تیرو دوه لسیزو کې تاسو خپله یادونه وکړه، دا پښتون بیلټ چې کوم دی، دا پښتني سیمه چې کوم دا ډېر بد حالات سره تیریږي. کا خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي، دا ډېر بد حالات سره تیریږي. آیا من هیڅ یو شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ؟ تاسو باندې هغه ساغیس کې دغسې حالات
ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو موږ خامخا متاثره کوي. دغه حالات نه هم متاثر وزه کو خوشیر کته سوچو کې د 9/11 نه دیخو یا خاص کر بیا پېتیر لسی زمونږ د پښتو خوند د شهري موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله، د جان او د جانان قصه هم کوله، یا د ماخام او د جام قصه کوله. اوس کته سوچو کې نو بیا خو دا دور د تیر لس کال به خاص کر په دې کې خو نه د ګول رزي وي، نه د بلبل رزي وي، نه د جان رزي وي، نه د جانان رزي وي، نه د ماخام رزي وي، نه د جام رزي وي. نو بیا خامہ خدغه د سروبینو خبره کې د لری کا جمړی کا د بری کا جمړی کا دایو نیم پکې پوغه د کافر کا جمړی
را بشو. دا وسنی شاعران چې کوم دي تاسو خو ډیر رضایت شاعری متعلق کوي تابن اخو د لری پښتونخوا د بری پښتونخوا دغه شعر د روان بهیر نه مطمئنه آیا داسې خوشاله یې چې دا شعر غوړیږي ورس پورس التوم شاعران را ټوکیږي التوم شاعران را ټوکیږي نو د پټوله کې دا روان بهیر چې کوم دي نه مطمئنه خوشاله یې ورته؟
او شکر دی زه خو مطمئن یم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کول چې دی نو دا شعر هم خلیکي او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوست هم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زموږ راتلونکی ډیر ښکلی دی.
تاسو اکثر منګورو تاسو په دې ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې همداسې هم چېرته پروګرامونه تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي، ستاسو اکثر مینوال سره دا سوالي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه، څنګه کولای شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعرونه زما مخ په کاریږي، دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا. ما کله شعر نه دی لیکلی، اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکل یې تیار کتاب یې را راوړو ما ته بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دې لیکلی نو بس
په وروستۍ کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینهوالو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو تمې لو یې زه لونګ یم جانانه تمې لو یې زه لونګ یم جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داسې یم نو دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پېژنې ړنګ څنګه وي داسې یم.
ځوانانو ته بویه چې خپلې تجربې په کیسه ییز ډول ولیکي، لیوی خوابه لیک سره آشنا شي او لبل خوابه لنور سره خپل تجربه شریکی کړي وي. د زرپانی په نننې پانه کې د رادیوی مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخېلی راوروي.
زرپانه وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې می لتیرونکو حیواناتو ډېر سختي ګاللې، د تور غره ویرون کې ناونه د پړانګانو خونې به، خو هر ځل مې ترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلی. دا د پړانګ د ځان ژغورنې دودیزه چوپانی چغه وه چې پړانګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله. یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم. تر لږ مزل وروسته له خپلو 200 میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم. کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه. کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید، د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم. تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترینه وتښتي. خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډا پر ډورډو جګ سر را ګوري. ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته. پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود. زه په ډار ډار ښکته شوم. د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختې ورېژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ور پورته شوم. دستر گل کنجونو می یو زل بیا پلانگو چاره. هغه نه خوزیده. خایی چی خوب با وڑای وم. المانزتا و داریدم. لویری می ده پلانگ لوری قبلا وگرزوالا. او یو بیرو هل منز می عدا کر. تر سلام عروانی و رستمی لالا سوند و آتنو پورتا کری چی. ده پلانگ شاتا لجدی بیونی خاخونه خوزیدل. او ما تیدل. چیزیر شم یو تو رایگه دوانی مادشا خونه صافه بی. دو بوگناون که مشاهده دا لحظه هم حیرانون که بی. دا میگو اوزول مخمی پا کلوپم لا چارلان. یگی دوانی لخاخونو دو پیر او سی دا لاستی جوڑ کرل. هر یویه چو چو زلی پا پنجو که وارول را وارول. بیایی لغبر گو گو تو سرا دا پلانگ پلوری ورمخکره چی. ور نگدیشوا پر خوب ولی پلانگی دا گزارونو ناتار جوڑ کر. پلانگ دا پاند او پلانگ پرزای دا پاند او یگی تر منزگیر شو. لاندی گرنگ تا زن گزار کر. یگ پخبل مخ یخسی نلاره. خوارکه پلانگ پیواتی رچو کی گرد ور برابر شو. دا پلانگ اس پونیز سینا لده برین چڑی و نشوی واتلی. ترپکی وکری خرهار یه میگی او پسونا چکرل او پا پارا پارا تطاریه ساور کرد. زراح کتشم چنگ تایی ورغلم. دوی نزبی خون که پلانگ بینا ده نو خوشگ گت عجبی خلا او ده گرموینو فواروی دزمکین یخ تختی او باولین وخو زرمی هم بو خود بزدلی یگی لشا طرفی ارغل وهم بو چه ده پلانگ چیریلی قیمت بها چرمن می ده گت پشا سپیر پری خودا. پر وفادار پلانگ می زرد درد وکر. خود وژن پیخی د پاتې ژوند لاندې تجربه را کړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د ویلوست شاعري حلیمې خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمې خټک. بی بی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره او عارفه او عالم خزوه او د خپل وخت لډیرو مروج علوم سره آشنای درلوده. حلیمه ایو ادیب پښتنه و او د پښتو ښه شاعر ویل. بی بی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د خزو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلی دی. پټی خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلی دی او غدا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکه کیده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نورو ته لوست کاوه. قرآن عظیم شان هم یاد و او په پښتو ژبه ښه شعر ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوي دي. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړي مقاله کې هم رانقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، سناخوانه په څو رنګه د رحمان شوم.
چې مجاز می دا آیاز لاړ لسړنا چې مجاز می دا آیاز لاړ لسړنا سر بلند تر محمود خوند سلطان شم و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی د جمال پننداره یې شادمان شم غیر فکر می لسړنا را بهر شو غیر فکر می لزلن را بهر شو پر خلیلو پر عدو باندی اکسان شم حلیمه ده غماز مکر زیاد لحد شو حلیمه ده غماز مکر زیاد لحد شو چی ده بیل لیار نکا پا گمان شم نپوهیگم چو ممتاز که نور جهان شم داشنا پا فکر خوخا حسی شان شم
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله، پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیو. بلخوا کک او ملکا دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګر ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول. د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
ماز دیگر ده المر ساردو بای پا افق دلوی دیز آسمان لمن تکسره ده دلمر سرستر گلا زیر دخت تگور زای زای ریز هم لرنگ تکسری حل تلری ده روان جنوب ختیز ده یو سمن پتون ده منده بس سرکش پری ده غرغونده یو حس قامت خکاری شا تا پیغل ورنغی یتاوه کدی اگده زلفی ده باد چپو ده ناچی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدن پر یو بل خواگتاو ده دی غیگ دک ده زرین لجانان ده دا شیبه ور ده جوند کلی پر جهان ده پهلوان مرمرین مٹھی تاوی بندیوان ده چا ده غیق ده زندان ده ننش پا طول ده جانان تر چنگ سفر ده ده خایست او مین تاج نن پا سر ده کک که تگیشو ده یار سترگی با نوش کری ده جانان شونده با وچی تر مسته ده ملک عشق نن رک خروش کری ننش پا چر تلال ازار که ده دوش پده در هیرمن ده لوی لار که ده دوش پده ده هیرمن تر چندو دیر مزلا پاده ده غشپا ده جوان تر طول خواه گشپا ده پا دخمنو برای یو خواه جانان بل خواه پا دوز رونو ده مراد وگ مخواره ده هیرمن غاری مینان تر خپل غاری چی یو بل سر دی مینی پخوان پوشی ده چپو ده مستانه شوخی و خواده پخوگو ده یو نوی پیون پوشی سمن زی پا مند مند تر هیرمن ده چه ده عشق نوی داستان ورت بیان کری راز و نیاز پانده ماده دو مینان کری عشق دلوی و حماسو ده ده منز تکه عشق ده هر اتلوال ده زر زره ده عشق شور ده جوادان لوی ساکستان ده عشق لبست در زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکان هیرمن مسته هیرمن غار غار غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چار هیرمن تگه ده چه داشی با مینه هیرمن تگه ده چراشی دو مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشا دک لشورا لحیبتا سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لحق وقتا ترتن لا جاری ده
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.